مشال ریډیو ریز بشیر گواکی مینا او سلامونه مې ومنه په دې غړی کې دا وخت چې په پیښور کې لس بجې شوې دي په دې غړی کې درته بیلابیل ریپورتونه لرو مرکه او تبصری هم درته خبرو خو له دې هر څه وړاندې اسرار العالم مومن ته ورځو او د دې وخت تازه خبرونه ته ورځو
اول دا مهم خبرونو لنډیز د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خاصدار ځواکونو په یوه چک پوسټه برید کړی چې ورکې د خاصدار ځواک څلور غړي وژل شوي. په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د هیواد په مشرقي برخه کې یو شمېر ښارونه تر خپل قبضې لاندې راوستي او د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ لړکې نن په شپږمه ورځ د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله ده. اوس د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د قاصدار ځواکونو په یو چک پوسټه برید کړی چې ورکې د قاصدار ځواک څلور غړي وژل شوي. نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې بیګاش په د خبر ایجنسی په لنډی کوتل چنګې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو لخوا یو د خاصدارو په یو چک پوسټه باندې بریدونه وشول چې په نتیجه کې څلور خاصدار وژل شول او درې نور پکې جوړل شوې دي. د دغه پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه دا اخیسته خو اکثر وسلوال طالبان د دغه سی بریدونو پړه په خپل غاړه باندې اخلي.
په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د هیواد په مشرقي برخه کې یو شمېر ښارونه تر خپل قبضې لاندې راوستي. بلخو ریپورټونه وایي چې د لیبیا یو شمېر استازي د ولسمشر مومر قذافي خلاف شوي دي. د لیبیا ولسمشر مومر قذافي په مشرقي کې په اوس د سرخار ترابلس په ګډون د هیواد په مغربي برخه کې یو شمېر سیمې خپل قبضه کې پخپل قبضه باندې پخپل کنټرول کې راولي. بلخو د ولسمشر مومر قذافي مخالفین چې ورکی ځنی پوځیان هم شامل دي هڅه کوي چې د هیواد مشرقي برخه خپل کنټرول کې راولي. د ولسمشر مومر قذافي لخوا د مظاهرچانو لمنځوړلو اعلان وروسته په سرخار ترابلس کې وسلواله ډلې ځې پر ځې تر سرګو کیږي او په خار کې د ډزو اوازونه هم اوریدل کیږي. د لیبیا حکومت وایي چې په مظاهرو کې تر 300 پورې کسان وژل شوي. ولې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وایي چې د وژل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 640 ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیبیا کې د حکومت لخوا په ولست تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویل دي چې دا د وینې تویول د برداشت وړ نه دي. په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا د حالاتو په اړه خپل لومړی وینا کې د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د لیبیا چارواکو څخه په دغه هیواد کې د ولسمشر مومر قذافي په مشرۍ کې د پوځ لخوا د بشري حقوقو په سرغړونه احتساب پکار دی. ولسمشر اوباما ویلي چې د هغه انتظامیه منصوبه لري چې د نړیوال ملګرو هیوادونو سره په ګډه د لیبیا د بحران په اړه شریک غبرګون ښکاره کوي. نوموړي زیاته کړه چې په لیبیا کې روان حالاتو تر شا د امریکا یا د بل کوم هیواد لاس نه دی.
The change that is taking place across the region is being driven by the people.
په سیمه کې چې کوم بدلون روان دی د دې ترشا د دغه سیمې خلک دي، نه چې امریکا یا بل کوم هیواد د دوی نمائندګي کوي. دا بدلون د هغو خلکو نمائندګي کوي څوک چې ښه ژوند غواړي.
ولسمشر اوباما ویلي چې خپل قومي امنیتي ډلې ته یې حکم ورکړی چې د لیبیا په اړه ټولې لارې چارې برابرې کړي. د دې نه وړاندې پرون اروپایي اتحاد په لیبیا د بندیزونو لګولو هم وړاندیز ورکړی وو. پاکستانی رسنۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تهمینا جنجوا د خولې وایي چې په لاهور کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمنډیوس په اړه د نړیوال قانوني ماهرانو سره یې مشورې شروع کړې دي. ولې حتمی فیصله به د پاکستان عدالت کوي. رسنۍ د نوموړي له خولې زیاتوي چې د ریمنډیوس د سفارتي استثناء په اړه رپورټ به د روان کال د 14 مارچ نه مخکې عدالت ته وړاندې کړی شي. په بحرین کې د باچا حماد بن عیسا الخلیفه لخوا د سلو شیا سیاسي قیدیانو د خوشی کولو وروسته بیا هم په زرګونو خلکو د سرخار مانامه په پرل څلولاره کې مظاهره کړي. په دې سیاسي قیدانو کې 25 هغه دي چې د یو کال راهیسې پرې د ریاست خلاف د سازش جوړولو په لړ کې مقدمه رواني دي. بلخوا داسې رپورټونه دي چې د بحرین باچا په ملک د رواني بې ثباتۍ په اړه د سعودي باچا سره پریاس کې لیدنه کوي. او اخیری خبر د کرکټ د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په شپږم ورځ د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله ده. دا میچ به د هند په دیلی ښار کې په ځایي وخت د غرمې په 2:30 بجې شروع کیږي. د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ پر پنځم ورځ پرون د پاکستان او کینیا ترمنځ لوبه وشوه. پاکستان کینیا ته په 206 رنزونو ماتې ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علم مومن وړاندې کړ. ګران اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږ شئ. په 621 منځنو څپو یې اوریدلی شئ. په دې ګړه کې به واورئ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي عدالتونه دې ترهګرو ته سختې سزا ورکړي او بې سزا دې خلک نه پرېږدي.
په سلو کې چې کوم دی دوه کسانو ته په مشکل سزا ملاویږي او دوه کم سل چې کوم دی نو رها کیږي. لہذا دا داسې خبره چې د شهګر نیول ډېر ګران کار دی او چې بیا دې دوباره ته پرېږدي نو هغه بیا په یو نوي شکل باندې معاشرې نه بدل اخلي. هغه بیا د نور کلنه نور هم ډېر خطرناک شي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په لیبیا کې حکومت د مظاهره چینو خلاف له تشدد څخه دی لاس واخلي.
Suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable.
په بلوچستان کې د ګیس پایپ لاینونو د تباه کېدلو له وجې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په ګیس پایپ لاین ته مات کې یا وړاو کې او ګیس نه زموږ په علاقه کې بیا په لس دوه رسوز کې زموږ د لرګو د دیو خرچه کېږي 15,000 روپۍ 4,500 روپۍ 5,500 روپۍ په لس ورځ کې به دوه رسوز کې دا پیسې زموږ ته ځي.
د دې تر څنګ تر نور ګڼ رپورټونه مرکې تبصری او خبرونه لرو د مشال سره اوسې. تاسې مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلی دی چې دی به په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د امنیت راوستلو تر څنګ پرمختیایي کارونه هم پرمخ بیایي. نوموړی دا خبره په خپله لومړۍ خبري غونډه کې کړې چې د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې په اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر پر لومبنی خبری کانفرنس کی ویلی چې هغه با په قبالی سیمو کې د امن راوستو سره سره د پرمختګ کارونو د پاره خپل هڅې کوي. چرته چې د تخګره او خراب امنیتی وضع له وجې ډیر زیات ځانی او مالی زیان شوی دی. د چهارشنبه په شپه ځای خبریالو په اعزاز کې یو اشایې ته گورنر مسعود کوثر وویل چې د تخګره په وجا په قبالی سیمه کې چې کوم تباهی شوی ده هغه خو نه په ملکی او نه نړیواله کچه محسوس شوی یا اوچته کړی شوی. په فاټا کې د امن قائمولو او د پرمختګ کارونو په هکله گورنر وایي
ترقی واړو چې هغه ښکاري اوسه پورې دا پرسپشن دی چې ترقی کیږي خو یا په کتابونو کې یا نه. دا څه د تباهۍ سره د ډیسټرکشن سره څه نقصانات شوي دي. خو ما دا خبره هم کړې چې ترجیحات زموږ دا مطلب نه دی چې اول به موږ پیس راولو او بیا به موږ ڈیولپمنٹ کو ڈیولپمنٹ اینڈ ریسٹوریشن آف پیس دے مسٹ گو ٹوگیدر. نما حقب اللہ خواہش دے چیز سبانا چے دے اماغا پروجیکٹس ہم پخوالا ہو بورم چے کم پروجیکٹس چے دے نو آغا آغا کی گی لگیا دے او دا ہوئی کم سٹیج دے دا پرسپشن چے کم دے دا با مو ختم ہو خلقوں سرا ملاو شو زیاد زیاد دا مختلف شوبو سرا چکم خلق تعلق رہنی جگہ چہ دا بزنس مین یو خپل پرابلم دی دا زمیندار خپل پرابلم دی دا چکم پرابلم جو شوی دی نو دا خو دے ار افیکٹنگ ایوری واک اف لائف.
پکبائلی تھی مکی دا ڈرون حملو پہ اکلا گورنر مسعود کوثر اوائل چہ پا دی اکلا دا پاکستان حکومت خپل دری سرگن کڑی دی او دا سی حملو غندنا کڑی دا کمولا وجہ چہ بی گناہ خلق وجلی کی گی. دا یو پختنی پا زواب کی گورنر اوائل چہ افغانستان کے امن او سوکالی دا پاکستان پا حق کی دا دا زیاد اکلا چی دا افغانستان مسئلہ با افغانان پا حپل حل کوی او دا پاکستان حکومت با پا دی لڑکی دی سر ہر امرستا او کمک کوی.
کل پورے زمان پا دے برادر ملک کے امن نئی راغلے نو آغا وقت پورے با دا مشکلات بہی کم چی پاکستان کے موجودہ وقت کے مجبور. اور دا افغانستان دا مسئلے چکم دی نو بنیادی طور باندھے افغانیان چکم دی آوی با حلقی صرف ممکا سا آگے کے رول پلے کونے شنو آگا دائے چھے ممکا آوی سرا پا امن راوستوں کے امدادو کو او دا زمان خیال دے چھے دا پاکستان یو کنسسن پالیسی دا
دا خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر اوی چھے آگا با پا صبح کی جمہوری حکومت سرا پورا تعاون کوی جکا چھے آگا دا عوامی نیشنل گن او پاکستان پیپل پارٹی پا خواہا گورنر تاکل شوی دے او آگا با دا صبح دا معاملات سرا سرا دا قبائلی سی مستونزی دا طول سیاسی گندنو او قبائلی مشرانو پا مرستا حل کوی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امونگ دا سی لکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای چې نیول شوی جنگلی زر خوشکیږي او یوازې په سلو کې دوه ته عدالتونه سزا ورکي. هغه ویلي چې په روان کال کې یو ویا تر هغریزي پیښې رامسته شوې دي. خالد خان په دې اړه رپورت لري.
د صوبائی کابینه د یو دیرشمې خصوصي غونډې احوال تیرول وروسته د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل کابینه ته د پولیس او د نور اعلی انتظامی چارواکو لخوا ورکړل شوی بریفینګ کې سرګند کړل شوی چې د نیول شوو جنګیالو د زر خوشي کېدو او په ممندو ایجنسۍ کې د فوزي عملیاتو د وجې تیر درې میاشتو کې د ترخګری او د اړی ګړی پیښو وار بیا زور موندلی او یوازې په دې کال کې تر اوسه پورې د ترخګری یو او یا پیخی مخی تراغلی. می افتیار حسین اول پا نیولی شوی ترخگرو که یوازی دو فیصدی دا عدالتون لخوا سزا شوی او بیرتا خوشکلی شوی جنگیالی دا وران دی پا نسبت دا خوشکی دو رستو زیاد خطرناک ثابتی گی.
زمون یکین دی چه موجوده کم عدالت تی دا ازاد دا عدلیه را دا عوامو پا وینو بانی طاقتور عدلیه را او خلق دا دین توقع که چه کم سی پانسان کم سزا ورنی که دی دشدگر تروس پوری چه کم دی دا دی ریڈ دا دی چه پس سلو که چه کم دی دو کسانو ته به مشکل سزا ملاوی گی او دو کم سل چې کم نه رها کیږي. لہذا دا داسې خبره چې د شهیدګر نیول ډیر ګران کار دی او چې بیا دی دوباره تپری دی نو هغه بیا په یو نوی شکل باندې معاشرې نه بدل اخلي هغه بیا د نور کرن نورم ډیر خطرناک شي.
د میا افتخار حسین په وینا په کال 2009 کې په خیبر پختونخوا کې د تخګرې 200 پیښې شوي. بیا په کال 2010 کې د غشمیره تر یو سل یو راکوزه شوي خو سخت کال په نږدو درې میاشتو کې د تخګرې یو او یا پیښې رامینځته شوي چې یو علت دی په ضلعو کې خپلو ملګرو ته جنګیالو د مشرانو لخوا د بریدونو زیاتولو امر ښودل کیږي.
هغوی د خپل مومند ایجنسۍ په حواله باندې هغوی دا فیصله کړې چې چونکې مومند ایجنسۍ نو صحیح راوتی نه شي او د مومند ایجنسۍ ټول دهشتګر چې کوم دی نو هغه مطلب په یو سرکل کې دي. لہذا هغوی د ټیلیفون په ذریعه باندې خپلو خلکو سره په رابطو کې او بیا لوکل کمانډرانو ته دا اختیار ورکړی چې تاسو په خپله خپله سطح باندې خپلې خپلې کاروای شروع کړئ. نو په هغه بنیاد چونکې د دوی په دې خوشا کې چې کوم کمانډران پرته وي نو هغوی په څه ناڅه شکل کې کامیاب شو خو دې کې مونږ ډېرې ناکام کړي دي او ډېر چې کوم دی نو مطلب لکه مونږ خلک پکې گرفتار کړي دي. نو د دې ټولو په بنیاد باندې دا مطلب چې مونږ خپلې کاروای هم کوو. خدای یو لهر ضرور شته خو دا لهر مونږ د خپل حکمت عملی په بنیاد کنټرول کړی دی. د خدای په فضل سره داسې چې ته غټه واقع نه ده شوې چې ګینې مخکې به دې څنګه واقعات کول.
د میا افتخار حسین په وینا کابینې د وزیر اعظم نه د خیبر پختونخوا د سویلي ضلعو دپاره د ملکنډ په رنګ د یو خصوصي امدادی پیکج غوښتنه هم وکړه.
نو زموږ کوشش دی چې جنوبي اضلاع کې هم دغه رنګ مطلب زمینه شته. چلته مشکلات هم شته دهشتګردۍ سره هم شته. نو مونږ به اوس هغې طرف ته توجه ورکوو. وزیر اعظم ته به هم دا خبره کوو چې کوم پیکج مطلب ملکنډ ته راغلی او د هغې په صورت کې مونږ خلک مطلب برتي کوو. نن هغلته حالات د خدای په فضل ښه دي. نو داسې په جنوبي اضلاع کې او په دغې اطرافو کې هم چې کوم دی دغه رنګ پیکج اعلان کول غواړي چې د ملکنډ ډیویژن غوندې هلته هم امن راشي او صورت حال کابو شي. د کوټ ټنل لپاره چې کوم دی نو مونږ د اف سی دوا پلاتون چې کوم نو ډیماند وکاو او زمونږ یقین دی چې هغه باغلته تعینات شي.
په صوبه کې د امن او امان جاج اخیستو په خصوصي غونډه کې د تهګرې په ضد د پولیس د کردار ستاینه هم وشوا. می افتخار حسین اویل د پولیس میرا د سلوی سرو نه تر اتیا زرو پورې زیاته کړل شوی او دوی ته نوې وسلې هم ورکړل شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو تاسو ته هر سهار نه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی چې دا وخت پاکستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی او سیاسي ګوندونو لپاره کار دی چې ملي سیاست وکړي او د جوړجاړي له لارې خپل منځي ستونزې حل کړي. علمزیب خان په اسلام آباد څخه رپورټ لري.
تیر شپه د حکومتي ډلو پارلماني غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د حکومت د مسلم لیگ نون له طرفه ورکړل شوی لس نکاتو هرکلی کوي. ورته دغه نکاتو پوره کولو لپاره د مسلم لیگ نون له طرفه د خاص ورځې ټاکنه یا ډیډ لاین ورکول د جمهوریت حکومتونو لپاره د ګټې نه بلکې زیان سبب ګرځيږي. د غونډه کې کوم چې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون له طرفه د ډیډ لاین ختمې دورستو د دوه ډلو ترمنځ د سممکنه اړې غړې راتلو مخنیوي لپاره رابل شو. وزیر اعظم دا هم وویل چې دا وخت پاکستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی، ځکه سیاسي ګوندونو لپاره کار دی چې د جګړو په ځای د ګډ جوړ په سیاست زورونه ورکړي. دغه وخت وزیر اعظم په حکومتي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو ستاینه وکړه او ویل چې ردیو په کوششونو د تیر درې کالو راسي جمهوریت نظام روان دی. غونډه کې استعفا ورکوونکي د خارجي چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی بشمول د پیپل پارټی، عوامی نیشنل پارټی، متحدہ قانون موومنٹ، مسلم لیگ فنکشنل، بلوچستان نیشنل پارټی او د قبایلی سیمو یو شمیر غړو ګډون وکړو. د حکومتي او اتحادی ډلو دا غونډه موجوده وخت کې څومره مهم وه د لړکې ستر خبریال جاوید اقبال مشال رړو ته وویل.
وزیر اعظم دا اهم اجلاس را بللی او د دې د ټولنا غټه چې کوم مقصد حکمت عملی جو اکلیشی زکات په پنجاب کې دا وخت کی صورتحال دا دی چې مسلم لیگ نن دا خبره فیصله کړی دا دینه پس په دې پیپل پارټی ته په مخه خو وي دا هغه صورت کې د حکومت سره صاحب شیخ دی او سره سلاری دی په هغه باندې یو ډیسکشن او د خبرو چې یو پیغام هم ورکوي مسلم لیگ نن دا چې د حکومت سره چې کوم دی خپل آپشنز موجود دي ګوري موږ دام ګور ایم یو ایم الریډی واپس حکومتي بنچونو باندې ناشته اگر چې هغه لا ابینوفو نه دا جوین کړي خو ډیر زیات دا توقعات دي او دا وخت عوامي نیشنل پارټي حکومت سره ولاړه ده. زما مقصد دا دی چې کوم د اتحادي جماعتونو اجلاس او دا بنیادي تور باندې مسلم لیگ نن ته یو پیغام چې د تاسو خپل آپشن زوم دي حکومت سره الریډي ډیر زیات آپشنز موجود دي.
دغه پارلماني غونډې نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سیلیټر حاجی عدیل په مشرۍ کې د عوامي نیشنل پارټي ډلې سره هم بیل ملاقات کړی و. دغه وخت وزیر اعظم د تیر درې کالو راسي روان جمهوري عمل کې په کومک باندې د عوامي نیشنل پارټي د کوششونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا اولس هم د تیر وی مودې راسي ډېر زیاتې قرباني ورکړې دي او تر هغه غره ختم لپاره په نر سره مقابله کړې ده. د یادونې وړ ده چې د جنوري میاشت په دویمه هفته کې د مسلم لیگ نن له طرفه حکومت ته ورکړل شوی د 15 ورځو ډیډ لاین هم نن ختمیږي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوټیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورځ اوریدلای سي.
اوسیو نړیوال رپورت. سره لدې چې د لیبیا د امنیتي ځواکونو لخوا د حکومت ضد مظاهره چانو سره سخت چلند کیږي، لاریون کون کې لا هم خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. امریکا او ملګرو ملتونو ویلي چې په لیبیا کې د خلکو غوښتنې ومنل شي او وینه تویدل دي بند شي. هارون بچای تفصیل لري.
راپورونه وایي په لیبیا کې د شاوخوا یوې اونۍ د حکومت مخالفه مظاهرو وروسته 13 ورځ د دغه هیواد په ختیځ ښار بنغازی کې خلکو د معمر قذافي د اقتدار د نسکورېدو جشن ولمانځه. د لیبیا د خوډب په پیښو کې راپورونه وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د مړو شمېره شاوخوا زرو تنانو ته رسیدلې ده. داسې راپورونه هم راغلي چې د قذافي د حکومت مهم چارواکي او پوځي ځواکونه د حکومت پر ضد د مظاهره کوونکو سره ملګري شوي دي. په عین حال کې امریکایي صدر براک اوباما هم په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په صورت حال اندېښنه ښکاره کړه او ویل په لیبیا کې د خلکو زوریدل او د هغوی وینې تویدل یو ناوړه او نه منل کیدونکی عمل دی او همدغه رنګ د نه منلو وړ هغه دړکې او د مخالفانو د وژلو اوامر دي چې د لیبیا سوله ییزه مظاهره چیان له ویرو سره مخ کوي. دا عملیات له نړیوالو معیارونو او هم له یوه اشرافه چلند څخه واضح سرغړونه ده. دا زور زیاتې کول دی خامخا ودرول شي. صدر اوباما همدغه راز په عرب او افریقایي ملکونو کې پورته شویو ولسی بلوو ته په اشاره وویل چې دا د بهرنیانو په وینا نه بلکې دغه خلک په خپل له خپلو واکدارانو تنگ راغلي دي. په سیمه کې دغه سرتاسر بدلون په خپل د خلکو لخوا راغلي دي. دا بدلون د امریکا یا د بل یو کم بهرنی قوت د ګټو نمائندګي نه کوي بلکې دا د ځای خلکو د هیلو ترجمان دی څوک چې د یو غوره ژوندانه په لټون کې دي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه لکه د نورو حکومتونو په څیر د لیبیا د واکدارانو هم دا فریضه جوړیږي چې د تشدد له کارولو راوګرځي خلکو ته په بشري مرستو رسولو کې خنډ جوړ نشي او د خپلو خلکو د حقونو احترام وکړي. بلې خواته ملګرو ملتونو هم د خپلې امنیتي شورا په ځانګړي غونډه کې په لیبیا کې د زور زیاتی پیښې په سخته غندلي او د تشدد په تور د ککړو تنانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په لیبیا کې د کرنل قذافی د پرونی وینا وروسته مظاهره چین نورم قاریدلې دي، رپورټونه وایي چې خپل د لیبیا په پوز کې اختلافات رامنځته شوي دي. په دې اړه د مشال د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي.
کله یو طرفه په لیبیا کې د مظاهره چانو زور ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی، نو بل لور ته بیلابیلې نړیوالې رسنۍ د پوج د ویشلو خبر ورکوي. د رایټرز خبري اشانس یو خبریال په تبروک کې له ځینو داسې پوجي چارواکو سره مرکې کړې دي چې که څه هم له کرنل قذافی سره ملګري نه دي، خو بیا هم پوجي وردی په غاړه دي. د خبریال په وینا پوجي چارواکو د تول چې نور د لیبیا پوج د کرنل قذافی په لاس کې نه دی. دا ډول په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مرستیال سفیر ابراهیم دباشی چې له کرنل قذافی سره خپل اړیکې شلولې وي، وایي چې کرنل قذافی په پوج کې خپل وفادار کسان پیاوړي کوي. دباشی د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د خبرو پر وخت په کرنل قذافی باندې په لیبیا کې د نسل کشي د پیلولو تور ولګولی.
سرتنلی د پیپل هاف نو آرمز.
پرختیا هم له خلکو سره وسله نشته. زما په خیال په لیبیا کې اوس نسل کشی پیل شوی ده. زه فکر کوم چې کرنل قذافی کومه وینا وکړه نو هغه په رموز کې خپل ملاتړو ته وویل چې د لیبیایي ولس نسل کشی دی پیل کړي.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر اماریا ویاتی د کرنل قذافی له لوري د خلکو پر ضد هوایی او ځمکني پوځي ځواک کارولو غندنه کوي.
The members of the Security Council expressed grave concern at
the امنیتی شورا غړو د لیبیا په حالاتو باندې سختې اندېښنې وښودلې. دوی د ولس پر ضد تشدد او د زور زیاتی غندنه وکړه. دوی د پر امنه مظاهره چانو پر زپلو او د سلګونو ولسی وګړو په وجنه سخت خپګان څرګند کړي. دوی د تشدد سمدلاسه ختمولو او په ملي کچه د خلکو جایزو غوښتنو لپاره د ګامونو اخیستلو غږ وکړ.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن هم د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا سره همغږی شوی او د کرنل قذافی له لوري د خلکو پر ضد له تشدد کار اخیستلې غندلې دي.
متحده ایالات د لیبیا وضع په پرلپسې توګه خطرناکه څاري. زموږ فکر په هغو کسانو کې دی چې ژوندونه یې بایللي دي یا یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. موږ دوی ته دعاګانې کوو. موږ د تشدد په غندنه کې له نړیوالې ټولنې سره ملګري یو، ځکه موږ د سلګونو وګړو د وژل کېدو او د یو شمېر زخمي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي.
بلخوا د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتینی دا ویره څرګند کړی ده چې د کرنل قذافی د حکومت له نسکوره کېدو سره به شایي اټلی ته 300,000 لیبیایي وګړي مهاجر سي. دا ډول ترکیه په لیبیا کې ایثار له خپلو 25,000 شهریانو څخه 3,000 کسان په ایستلو کې بریالی شوی ده. برتانیا هم وایي چې د لیبیا پر ساحل خپل جنگي بیړه بیا ځای پر ځای کوي چې دا ډول وکړای شي په لیبیا کې خپل ایثار وګړي په حفاظت سره راوباسي.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورټ مې اورید چې په لیبیا کې د پوز د اختلافاتو په وجه په اړه
خبرې او سندرې
د موسیقي ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راج اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ټاګانه نشر کوي او ما ته کندي کوچی ګانا نشر کوي
ما د یو غزل او د عبد الله مکوري په اواز کې نشر
زمون سندرې
کله پټه شکارا کله وکړې شارا
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاس د مینې راکارا نه ټوله دنیا هی رکا
دد پر نشه ځوان نن مونږ کړې رکا
مشال ریڈیو اڑان دی کوي.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ته مختلف خبری علمی کلتوری ادبی او همداراز تفریحی خبرونه چپتو کوي. هله دا چې تاسو د پام او وړ وګرځي اوس هم اسلام آباد ته زو او خپل همکار احمد الله څخه د نن ورځې د پاکستاني ورځپاڼو غټ کی اورو.
نند ملک زیاتره ورځپاڼو د مسلم لیگ نون اجلاس او وزیر اعظم ګیلانی بیان په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. ورځپاڼه ایکسپریس لیکي چې تیر ورځ په رایوند لاهور کې شوی اجلاس کې مسلم لیگ نون حتمی فیصله کړی ده چې پنجاب حکومت نه د پیپلز پارټي وزیران به لری کولی شي او د دې باقاعده اعلان به سبا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرکزی مجلس عامله په اجلاس کې کولی شي. ورځپاڼه نوای وخت د خبر په حق لیکي چې د پنجاب حکومت نه د بیرېدو په حق لبا پیپلز پارټي نن خپل فیصله کوي. ورځپاڼه ډان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خلی لیکي چې صرف مسلم لیگ نون نه بلکې ټولو پارټو سره د مشاورت وروسته به فیصلې کولی شي او ملک کې مذاکراتي عمل جاری ساتل پکار دي خو دې کې هیڅ قسمه مهلتونه یا دړکې نه دي ورکول پکار. ورځپاڼه د نیوز د پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی لخوا لیکي چې امریکا او اتحادیان دې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې زموږ د فوج قربانیانو احترام وکړي. ورځپاڼه لیکي چې امان کې د اعلی امریکایي فوجي قیادت سره ملاقات کې اشفاق پرویز یعنی اویل چې موږ هیله لرو چې ترهګرۍ په ضد شروع دا جنگ ګټلو لپاره به امریکا خپل پوره مرستې جاري ساتي. د پیښور نه خبرېدونکو اردو ژبې ورځپاڼه آج په خپل سرخۍ کې د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر د خلی لیکي چې شمالي وزیرستان کې اپریشن فیصله به حکومت په خپل کوي او په دې حق لبا هیڅ قسمه دباو قبول نه کړی شي. ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې پیښور کې سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو سره سره یو ځل بیا په بازارونو کې بمی چاودنې شروع شوې دي د کوم ژوندۍ مثال چې تیر ورځ د صدر په شفی مارکیټ کې شوی چاودنه ده. ورځپاڼه لیکي چې بمی چاودنو کې د تیرې سمودې راسې لږ کمی راغلی و خو ترهګرو یو ځل بیا د صوبې تعلیمي ادارو سره سره د بازارونو مخه وکړه چې له وجې نه صرف یو شمېر تعلیمي ادارې تباه شوې بلکې خلک پکې هم مړه شول. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار ده چې نه صرف د دې تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره عملي ګامونه پورته کړي بلکې تجارتي مرکزونو د حفاظت لپاره هم صلاح عمل وټاکي او که داسې ونه کړی شو نو یو خوا به صوبې کې د تعلیم شرح کې تر ډېره حده کمی راشي نو بل خوا به بیروزګاری کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی په ویش مامور اته کمپنیانې د ملک د اولس نه فی یونټ قیمت زیات وصولوي ځکه چې د انتظامیې د تکنیکي خرابیانو له وجې کېدونکي 30-30% زیان هم د اولس نه په مختلفو طریقو سره اخیستی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ نورو مهذبو ملکونو کې د خرابو تارونو له وجې زیان د 40-60% دی خو پاکستان کې دا د 30-30% پورې دی نو دې کمپنیانو له پکار ده چې خپل نظام کې بهتری راوستو سره سره په تکنیکی خرابیانو هم قابو عمومي.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې لسنیمې بجې شولې د اسرار لمومن نه بعد خبرونو سرټکی وورو.
د
خبر پختونخوا نوی گورنر مسعود کوثر ویلی دی چې د هغه لومبه کار د قبایلی سیمو په ګډون په ټوله صوبه کې امنیت پر ځای کول دي. د خبر ایجنسی په لنډې کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خاصدار ځواکونو په یوه چک پوسټ برید کړی چې ورکې د خاصدار ځواکو څلور غړي وژل شوي. په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د هیواد په مشرقي برخه کې یو شمېر ښارونه تر خپل قبضې لاندې راوستي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. او د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ لړ کې نن په شپږمه ورځ د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله ده.
د خبرونو سرټکی درته اسرار علم مومن وړاندې کړ. اوریدونکو، د هندوستان حکومت د لیبیا بدامنۍ او د ولسمشر معمر القذافي خلاف د خلکو سترو مظاهرو له امله راپورته شوې اړیګړې په دې مجبوره کړې چې په دغه هیواد کې میش خپل څه ناڅه 18,000 وګړي خپل وطن ته راوغواړي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس ډی پی ای یو رپورټ لري چې نجیب امیر درته پښتو ژباړه وړاندې کوي.
سفارتي سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي نوې ډیلې په هغو ممکنو لارو غور کوي چې په استعمالولو یې خپل 18,000 نه زیات وګړي د لیبیا نه خوندي راوباسي. د ریپورت له مخې د هند حکومت به یا د هوا د لارې په الوتکو او یا به هم د ګاونډي مصر نه د سمندر د لارې خپل وګړي بېرته راغواړي. سو د لیبیا راپارېدونکي د بدامنۍ پیښې په دغه هیواد کې میش هندیان زیانمن نه کړي. ڈی پی ای وای یو هندی بیړی د مصر د سکندریه ښار د بندرګا په لوري روانه شوی او هندی چارواکي د لیبیا د چارواکو سره په تماس کې دي. سواغوی د پولی پورې بنغازی او ترابلس ښارونو نه هندیانو ته تر سکندریه پورې د رسیدو اجازه ورکړي او لار ورته برابر کړي. د چارواکو په وینا اکثره هندیان د لیبیا په یادو شو دواړو ښارونو کې میشته دي او همدا دوه ښارونه د ناکلارۍ مرکزونه هم ګڼل کیږي. نوموړی خبری اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د سکرټر نیروم پاراو له خولې لیکي چې د لیبیا نه د هندیانو د وستلو لړۍ لوی هسي غواړي. خغلی راو وایي دوی د لیبیا نه د خپلو وګړو د وستلو لپاره هوایی او سمندري لارې سنجولي او دا په وروستیو مراحلو کې دي. ڈی پی ای وایي د هند حکومت د لیبیا پر مظاهره کوونکو د حکومتي ځواکونو د تشدد او ډزو غندنه کړې ده. هندي چارواکي وایي دوی هیله مندي چې وضع به بغیر د ځواک د استعمال زر آرامه شي. په همدې حال کې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو د ډزو له امله یو هندي وګړی هم وژل شوی دی. د لیبیا چارواکي وایي چې د هندوستان جنوبي ایالت تاملناډو سره تعلق لرونکي یو هندي وګړی د ډزو له امله نه بلکې د ترافیکي حادثې له امله هغه مهال زخمي او وروسته مړ شو چې موټر یې مصر ته په لاره په توبروک سیمه کې د بل موټر سره وجنګېده. په لیبیا کې اوسیدونکي اکثره هندیان قراردادي مزدوران دي او د دې ترڅنګ په نورو چارو کې هم برخه اخلي.
د لیبیا څخه د هندیانو د وتلو په اړه مو د نجیب امیر رپورټ اورېده. اوس هم د مصر په اړه یو مطبوعاتي کتنه درته لرو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مصر اپوزیشن ګوند یو مشر محمد البرادی لیکلی مقاله خپره کړې چې پکې لیکوال د مصر پاڅون او روانو ورځو کې د هیواد د پرمختګ لپاره تجویزونه ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي درته ګولایاز اوري.
د برتانی کاروباری ورسپانې فاینانشل ټایمز د مصر اپوزیشن ګوند یو مشر او د ملګرو ملتونو د جوهري توانای ادارې پخوانی مشر محمد البرادی مقاله خپره کړې ده. محمد البرادی مقاله کې لیکي چې تیرونی هر ورځ هغه په دې سوچ را پاسېدلې چې هغه یو معجزه کتلې ده او هغه د یو ډیکټیټر یا امیر حکومت نسکورېدل وو. اوس د مصر جوړولو لپاره د جذبې ضرورت دی او د نوي مصر تخم یې کرلې دي او باید د دې ساتنې لپاره کار وکړو. لیکوال محمد البرادی لیکي چې د مصر پاسون ګرد عرب نړۍ ته خوره شوې ده او لیبیا کې خلک د ازادۍ لپاره له خپل سرونه تیر شوي دي او دا یو غوره مثال دی. محمد البرادی لیکي چې د مصر دویم ځل جوړېدو سره په دې هیواد کې سماجي انصاف، بشري حقوق خوندي ساتل او ټولو ته یو شان موقع ورکولو ضرورت دی، ځکه چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک مصر نه ناکامه ریاست جوړ کړی وو او پکار ده چې د دې هیواد بیا جوړولو لپاره د سر نه کار پیل کړو. محمد البرادی مصر ته پراته چیلنجونو په اړه مقاله کې لیکي چې واک سپارلو کار ډیر مشکل دی. ډیموکراسي یوازې ووټ اچولو ته نه وای، بلکې د دې لپاره د کار ضرورت وي او فوج یوازې نشي کولی چې د ډیموکراسي بنیادونه کیږي او د مصر فوج تر اوسه پورې د واکس پارول لپاره تګلاره هم نه ده اعلان کړي. محمد البرادی په مقاله کې یو څو تجویزونه هم ورکړي دي. لومبه دا چې عبوري آئین کې د ازادي او د ولس بنیادی حقوقونه یقیني کړي شي او په نوي حکومت کې د پارلمان ته زیات اختیارات ورکړي. دویم درې کسیزه صدارتي کونسل دی جوړ کړي شي چې د واکس پارولو کار سارنه وکړي او په دې کونسل کې هغه غړي شامل کړي شي چې په خوانی حکومت سره هیڅ قسمه اړیکې نه لري. دریم د عبوري حکومت لپاره د هغه کسان وټاکل شي چې ایماندار وي او ښه تعلیم یافته وي او عبوري حکومت دی باید یو کال لپاره وي. سلورم چې د پخوانی حکومت ټول قانونونه دې ختم کړي شي او په خاصه توګه ایمرجنسی قانون چې له دیش کلونو راهیسی مصریانی زپلی دی. محمد البرادی د مقالې په پای کې لیکي چې د ډیموکراسي خوب مصریانو له پخوا راهیسی لیدلو او د دوی په زړونو کې وو او اوس د دې خوندي ساتلو ضرورت دی. زمونږ ځوان کول د عرب نړۍ لپاره یو رڼا ورکړه چې لیبیا پر روانه ده او دا د نوي عرب نړۍ پیل دی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com
اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د عدالت د راوستلو د پروګرامونو د عملی کولو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. په دې پیسو به په بیلابیلو افغان پوهنتونونو کې د شریعت او سیاسي علومو په پوهنځیو کې د انساني او په ځانګړې توګه د میرمنو د حقونو روزنیز کورسونه جوړیږي. هارون باچا په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره به په دغه هیواد کې د غوره عدالتي اسانتیاو د راوړلو په موخه د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 4.5 میلیونه ډالره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د دغه امداد په ترڅ کې به هڅې وشي د افغانستان دننه د انساني حقونو د دفاع کوونکو مسلکي پوهې لوړې او د عامو وګړو انصاف ته لاسرسي یقیني کړل شي. د وزارت خبر پاڼه د پروګرام ځنې مهمه برخه په ګوته کوي چې وایي د ننګرهار، هرات او مزار شریف په پوهنتونونو کې بعد حقوقو او شریعت په پوهنځیو کې د سلورم کال زده کوونکو ته د انساني حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په لړ کې مخصوص ټریننګونه ورکړل شي. دوهم بیا وایي چې لزدکړو څخه نوي فارغ شوي ځوانان وکیلان به د یو یو کال لپاره په مدني سازمانونو او هغه دولتي ادارو کې چې د انساني او یا هم د خزو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کوي په دندو وګمارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه هم دغه راز دریمه نقطه یادوي چې وایي د پروګرام په جریان کې به له موکلانو سره د مرستو په غرض په کابل، مزار شریف، هرات او ننګرهار ولایتونو کې د قانوني مشورو ورکولو څانګې پرانستل شي او په سلورم پړاو کې بیا وایي چې په پوهنتونونو کې به په کورنیو قوانینو کې د ځانګړو کورسونو له لارې د حقوقو او شرعي قوانینو زده کوونکو ته عملي ټریننګونه ورکړل شي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر زیاتوي چې د یاد وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د عملدارۍ شعبه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي افغانستان کې رایج د جرمونو په قضایي سیستم کې اصلاحات راوړل شي سو د قانون غوره عملداري یقیني او په ترڅ کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې په دوامدار توګه کمی راوستل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مرج او مطلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جنگ سور سو میرای وستوت.
خبرونه مرج او مطلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
د مشال ریډیو اوریدونکو متلونه د خدینور ناصر سره ورده شي چې په یو پزړپورې نوې خبرونه ده. کچیرته غواړی تاسو په دې پروګرام په اړه او په دې پروګرام کې د یو څو نوې کولو په اړه وړاندیزونه مونږ ته وکړئ نو کولای شي. اوریدونکو، انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د پاکستان او په پاکستان هیواد کې د سیاست او مذهب د ګډېدو په اړه یو مقاله لیکلی چې حسیبه شهید پښتو ترجمه او تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز دغه هیواد په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د کردار په اړه یو مقاله
لیکل دا چې وای په دین او مذهب کې توپیر پکار دی. د دغه مقالې لیکونکی ډاکټر منظور اعجاز وای که څه هم د پاکستان قومي شاعر علامه اقبال کلام دی چې دین مولا فی سبیل الله فساد، خو د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي له څه مودې راهیسې په لویه کچه په سیاست کې دین ورګډ کړی دی. مقاله لیکونکی زیاتوي له سیاست سره د مذهب په ګډولو آیا موږ د بربریت سیستم ته ماتې ورکړې او کسا هو مو رامنځته کړې ده؟ کچیرې په ځان وژونکو بریدونو کې د مړینو شمیر او د اورپکو ملایانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایلو کې ورانیو ته وکتل شي او په دې هم غور وشي چې دا مهال څومره اسلامي فرقې نورې اسلامي فرقې غیر اسلامي بولي او بیا د دې اسلامي خوځښتونو څخه د مخه وخت سره پرتله شي، نو معلومه به شي چې په ملاشاهي کې د پاکستان بې وزلي مسلمانان څومره کړېدلې دي او په دې هیواد کې ګډوډي څومره زیاته شوې ده. په همدې ملا شاهي یا ملا واکمنۍ کې بډایو او هغو کسانو چې زور او ځواک لري په کرپشن او د خلکو په لوټولو پیل کړی دی. ځینې خی پوښتنه وکړي چې اسلامیزم له کرپشن یا اداري فساد سره څه اړیکه لري. ځواب دا دی، کله چې دوه شیان پر یو وخت همزمانه پیښیږي نو خامخا په خپلو کې اړیکه لري. د بیلګې په توګه په ملا شاهي یا ملا واکمنۍ کې اوس ټولنیز او لومړیتوبونه بدل شوي دي او د دې پر ځای چې د اداري درغلیو یا کرپشن او یا ټولنیز بې عدالتي په اړه بحثونه وشي، مقدساتو ته د سپکاوي مسله تر دې او تر نورو ټولنیزو ستونزو ډیره مهمه شوې ده. د ډیلی ټایمز په دې مقاله کې راغلي، آیا تر اوسه مو داسې کوم مذهبي ګوند یا پارټۍ لیدلې ده چې د هغو میلیونونو ډالرو درغلیو پر ضد یې اواز پورته کړی وي چې په هره اداره کې ورکیږي؟ دا ډیره روښانه ده چې اوس مذهبي چاپیریال تر پخوا زیات ککړ شوی دی. هر مذهبي فرقه بله غیر اسلامي بولي او مذهب د سیاست او قدرت په لوبه بدل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي، دې هلته په کتنې سړی د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون د جوړونکو په ځانګړې توګه د جورج واشنگتن پوهه او تعقل ستایلی شي چې ټینګار یې کاوه چې مذهب ته خلوص او اعتقاد یوازې هغه مهال ساتل کېدای شي چې له سیاسته یې جلا وساتي. دوی غوښتل چې دین او مذهب له سیاسي معاملو ناندریو او چلول پاک وساتي. خو دا خبره زموږ ملا چې د سیاسي واک خوندي څخلې نه مني او هغه دین او مذهب ته د یو کسب په بڼه ګوري. د هند په نیمه وچه کې د صوفیزم د فلسفي پلویان لومړني خلک وو چې له سیاست سره د مذهب د ګډون له خطراتو خبر وو. د همدې لپاره دوی هم په ټولنه کې د هغه ملا د رول پر ضد مبارزه کوله چې دین یې د یو کسب په توګه کاروه او هم یې د وخت له واکمنو ځان ګوښه ساته. د بابا فرید او نظام الدین په نومونو صوفیان په دې مشهور دي چې دوی دربار څخه د خبرداري او د ترلاسه کولو باوجود د وخت له پاچا سره لیدنه رد کړه. د صوفیانو کوم سیاسي اجنډا نه درلوده، بلکې هڅه یې کوله چې د روحي او بشري ارزښتونو په پاللو سره چې جهان شموله دي یو غوره ټولنه رامنځته کړي. دوی د دین د ټولو اساساتو پابند وو، پنځه وخت لمونځ یې کاوه او نورې دینی فریضې یې پر ځای کولې. د دې صوفیانو په اړه د وهابیانو هغه تبلیغات چې صوفیان چرسیان او بنګیان دي کوم بنسټ نه لري.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. دا نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، په پاکستان کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای ډی او ترانسپرنسی انټرنیشنل ادارې په ملتیا یوه داسې اداره جوړ شوې چې په پاکستان کې د یو ایس ای ډی په مالی مرستو روانو منصوبو کې د غلاګانو او درغلیو په اړه بورته خلک شکایتونه کولی شي. په دې اړه مجید بابر رپورت لري.
د کال 2013 د ستمبر په 22مه نیټه د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی او د ترانسپرنسی انټرنیشنل پاکستان ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو داسې د درغلو په ضد د یوې ادارې د جوړولو معاهده شوې وه چې ولس به ورته د ټلیفون، فیکس، ایمیل، خط او په شخصي توګه شکایتونه کولی شي. تیره اونۍ د دغه ادارې په اسلام آباد کې پرانیسته وشوه او کار یې شروع کړو. د دغه ادارې په اړه د ترانسپرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی نه مې پوښتنه وکړه. وکړه چې عام ولس به د دې ادارې په اړه څنګه خبريږي. نو دی وایي چې
د دې
ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي، او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایډ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګوو چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي. او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایډ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
د 2000 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا حکومت پاکستان سره د کیری لوګر برمن بل لمخي په 5 کالو کې د 19 اربو ډالرو د اولسي مرستو پریکړه کړې و. په دغه مرستو کې به 1.5 میلیون ډالر په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو منصوبو لګول کیږي. دا چې په قبایلی سیمو کې په روانو منصوبو کې غلا غدی کیږي او یا په کې غیر معیاري مواد استعمالیږي، نو د دغه سیمو ولس څنګه کولای شي چې دغه ادارې ته شکایتونه وکړي؟ او دا چې په دغه اداره کې د هرې ژبې خلک شته او کنه، عادل گیلانی وای چې
زمون
په اداره کې د هر ژبې خلک شته او دوی ته په هر ژبه کې شکایت کیدی شي. مونږ سره دلته د اردو، پنجابي، سندي، بلوچي، پښتو، سرایکي او انګریزي ژبې خلک شته او مونږ دا ټول ژبې په نظر کې ساتلې دي. نو مونږ به دغه شکایتونه چې په هر ژبه کې وي او روبې او متعلقه ادارو ته به لیږو.
په کومو منصوبو کې چې د غلا غدې د شکایتونو پلټنې وشي او رښتیا ثابت شي، نو هغه منصوبې خو به بندیږي نه. عادل ګیلانی یو ځل بیا
نه، هغه منصوبې به اغیزمن کیږي نه، خو داسې هم شوي دي. لکه په 2015 کال کې په بلوچستان کې یو منصوبه وه، داسې یو په قبایلي سیمو کې هم وه چې د 1.5 میلیون ډالرو لګښت به پرې کېدو، او دا منصوبه یو امریکایي غیر حکومتي ادارې ترسره کوله، او دغه امریکایي غیر حکومتي اداره په خپل دغه منصوبه کې په غلا غدۍ کې ککړه وه. نو بیا دغه منصوبه بنده شوه، په هغه کې 90 میلیون ډالر پاتې شوي وي. بیا هغه امریکایان په امریکا کې سزا شو او چې دوی سره کوم پاکستانیانو، هغوی باندې اوس په پاکستان کې مقدمه روانه ده. نو د شکایتونو لوجې به داسې کیږي چې منصوبې به نه بندیږي خو بل چاته به حواله شي، او لږ وخت لبا د ځنډ ښکار شي، او بیا به هغه ادارې ته چې په غلا غدې کې ککړه وي منصوبې نه ورکړ کیږي.
دغه د درغلو په ضد ادارې دفتر چې انټي فراډ هاټ لاین ورته ویل کیږي، او عام ولس کولای شي چې د ویډیا، ټلیفون، فیکس او د ایمیل د لارې د هغه منصوبه پاړه چې د یو ایس اے آئی ڈی مالی مرستې پکې شامل وي او که درغلې پکې کیږي یا پکې غیر معیاري مواد استعمالیږي، خپل شکایتونه دغه ادارې ته کولای شي.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال رادیو، یوازې په پښتو ژبه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د انساني حقوقو ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف وومن د زنانو په ضد د جنسي تیری په حق له د قانون عملی کولو لپاره کار پیل کړی دی. د قانون په کال 2010 کې منزور کړی شو چې تر مخه په دفترونو کې د کارکونکو خزو د عزت تحفظ یعنی یقیني کول وو. په دې اړه له اسلام آباد د انیسا اجمل رپورټ اورو.
د دې قانون عملی کولو لپاره د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن د امپلیمنټیشن واچ کمیټې کار شروع کړی دی. په دې حق لا د کمیټې چیئرپرسن ډاکټر فوزیا سعید مشال لیڈی ہوتا وای یہ
کمیٹی جو ہے نا، یہ سیکسوال ہراسمنٹ ہے، یہ صرف لا امپلیمنٹ کرنے
کی ہے. ہر ادارے دا کمیٹی د جنسی ہراسمنٹ حوالے سره چې کوم قانون جوړ شوی دی، بل زمون کار دا هم دی چې په هر اداره کې یو درې کسیزه کمیټی جوړ کړو، او دا هغه درې کسیزه کمیټی کار بدا چې په دفترونو کې زنانو ته د عزت په حق لا سستونځي مهي دوي، نو هغه به د هغه په لړکی ریپورت قانوني ادارو ته ورکوي او التبای یو خپل ضابطه اخلاق جوړوي. په ملک کې مختلفې ادارې خدا قانون منی، خود پاکستانی مطبوعاتو ادارې ترننه د دې قانون خلاف ورزي کوي. حالانکه مونږه د وزیر اعظم او د پیمرا لخوا دغه مطبوعاتو ادارو ته هدایات هم جاری کړی دي. ډاکټر فوزیا سعید زیادوي چې حکومت لازر ترزره دا قانون په مختلفو ادارو کې عملی کول پکار دي چې زنانا په سي طریقے سره د ملک په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
غږ د مشال اوریدونکو په بلوچستان کې په دې وروستیو کې په ګیس پایپ لاینونو بریدونه زیات شوي چې له وجې یې ډېرې سیمو ته د ګیس ورکول بند شوي دي. دا چې له دې امله کوم اقتصادي مشکلات رامنځته شوي او د خلکو په اقتصادي څومره اغېز کړی دا به د خود نور ناصر په رپورټ کې واورو.
په بلوچستان کې د دې وروستیو ناامنیو له کبله کلیو پلو حکومتي ودانۍ د بجلی ستنې په حکومتي پوستو او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. نو بل پلو د دې سوبې په بلوچ میشتو سیمو کې اکثره وخت د ګیسو پایپ لاینونه هم په چاودیدونکو توکو سره الوزول کیږي چې د دې څنګه د چارواکو په وینا تر دې دمه شاوخوا تر 500 لکه زیات زیان وراړولې. د ګیسو د څنګه ویاند زهیر صدیقي مشال ته وویل په تیرو درو کلونو کې چې سږ کال هم ورسره کړې نو ټول د 500 لکه زیات نقصان شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان امنیتي حالات ښه نه دي او په دې برسره چې موږ پرې د تحفظ لپاره له حکومتي کسانو سره سره خپل شخصي ګارد هم درولی، خو له دې باوجود په دې باندې په بیل بیل سیمو کې بریدونه کیږي. خو بیا هم نه یوازې موږ بلکې رینجرز او په ځینو ځایونو کې پوځ هم د دې د تحفظ لپاره کار کوي. په دې سربیره په هغه وخت کې چې د ګیسو پایپ لاین په چاډیدونکو توکو سره وال وزول سي نو نه یوازې د بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اوسیدونکي د ګیسو لنیشتوالي سره مخ سي. د کوټې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل په تیر ورځو کې چې د ګیسو پایپ لاینونه مات سیو د کور لپاره یوازې په څو ورځو کې د هغومره روپو لرګي یوړل چې د نیم کال د ګیسو بل ترې جوړېده. رحمت الله زیاته کړه
د دې پر خداسي چې موږ کوم وخت چې ګیس استعمالو ګیس یې موږ د میاشتې 1000 روپۍ 1200 روپۍ 1500 روپۍ د میاشتې بیل راځي. چې کله په ګیس په پلان ته مات کی یا وړاو کی او ګیس نه زموږ په لاکه کې نو بیا په لږ 200 روپۍ موږ د لرګو د دې و خرچه کیږي 15000 روپۍ 4500 روپۍ 15000 روپۍ په لږ ورځ کې به 200 روپۍ د پیسې موږ ته ځي.
له دې سره د کوچلاخ سیمې یو اوسیدونکي بیا وویل چې کله هم د ګیسو په پایپ لاین برید وسی او ګیس بند سي نو د لرګیو او بجلی هیټرو پلورونکي هم د دې په بایو کې زیاتوالی وکړي.
زما نوم ډاکټر لال محمد کاکړ. دلته چې ګیس نه مخکې په 310 پی وږي چې د ګیس لوډ شیډنګ لاړ سي بیا په 340 پی وسمن چلیږي پر 90 په 350 هم چلیږي. دلته خلک ګیس نه خل د دې غس نه اجازه پیدا اخی بجلی ولای ټرانس د 200 ټری په 1500 ورکی او لرګي ولای چې من په 300 دی په 350 350 ورکی.
بلې خوا ته مې په دې صبح کې د دې ګیس پایپ لاینو د تحفظ په حق له د صبح د کورنۍ چارو له سیکرټر اکبر حسین دورانی څخه وپوښتل.
خپل دلته میټینګ کړی و چې هغه کې یو خدای پایپ لاین د خپل سیکورټی نظام لري دی او بیا موږ مشه دې از پی سی د سان کانسپټي پولیس او دیویز او بیا په کوم ګیس چې په غرو کې هغه باندې موږ اف سی لګولې دي او ان شاء الله دا به کنټرول شي. بس
هیر د نوی چې د بلوچستان صوبې همدا ګیس د پاکستان یو سل او دوش پیته نورو شارونو او کلیو ته تللی، لکن په خپل د دې صوبې ډیرای سیمې له دې څخه به برخې دي او له همدې ګیس څخه بیا هم په یاد سوی هیواد کې یو لک او 3000 وړې او لوی فابریکې چلیږي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټا.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو باختر ستوري سبا په لسنی مو بجو اوریدل شي. جرګې مرکې د پښتنو د اوږد تاریخ او تاریخي کلتور هغه مهم بنسټ دی چې د خلکو ستونزې ورحلوي او په ټولنه کې د یوې ادارې په توګه کار کوي. د سید شاه سقیم په ریپورت کې بوارو چې په دې نوي دور کې خو به جرګو خپل ارزښت نه وي بایللی.
جرګه د پښتنو یو له پخوانیو او زړو رواجونو څخه دی چې تل یې لاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ورپېښې وړې او غټې ستونزې حل شوې دي. په پښتنو کې د جرګو او مرکو دود له ډېره پخوا څخه پیل شوی دی چې اوس هم شتون لري او پښتانه لا هم د تیر په څیر خپلې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حل کوي. جرګه د ډېری سپینګرو هغه غټې ډلې ته وایي چې د کلي او یا هم هېواد په کچه د یوې رامنځته شوې ستونزې د هوارولو په اړه راغونډه شوې وې. خو د څو تنو سپینګیرو هغه ډله چې د دوو تنو یا دوو کورنیو ترمنځ پیښ تاوتریخوالی له منځه وړي ورته مرکه وایي. د ملک میر محمد په نامه یو تن قومي مشر چې په خپله یې هم په جرګو او مرکو کې برخه اخیستې د مرکې په اړه مشال راډیو ته وویل:
لس کسه سپینګیري، پنځلس کسه سپینګیري ټول سي چا جنگ وکړي، جنجال وکړي، خو به دې جوړ کړه. دا مېړه په کور کې سلک مرکې سره ورسي، یې تور شپه تور پسه فیصل ته ورسي، بیا تر هغو په چیو په اوبو څکن کوي. په پښتانه کې رواج دی وایي کپان چاړه رسۍ، رسۍ مانا یعنی لاس ورتړي، چاړه او کپان دواړه وړي ورته کښې دي. وایي ما کپان چاړه درته راوړي دي، ستا واک ده لاله یې مېله کوې بس درته ناست. بس هغه د کمبلې عزت وایي یاره د پښتانه کمبله باندې مړ ورور مبخشي، وایي زما کمبل ته راغلی د زما خلاص یې.
د ملک میر محمد په خبره ځینې وختونه داسې هم شوي دي چې هغه کس چې په کور کې د سپینګیرو ډله ناسته وي د مرکې پرېکړه ونه مني. خو دی وایي چې تر اوسه پورې چې چا هم د سپینګیرو او مرکې پرېکړه منلې نه ده، خیر یې نه دی کړی او نه بیا وروسته هغه ډول پرېکړه پیدا کولای شي. خو ځینې کسان بیا پرته له دې چې خپلې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حل کړي حکومتي چارواکیو ته مخه کوي. دا چې کومه لار یې ښه ده یو ځل بیا ملک میر محمد
په خپل مسله حل کړي، هغه خیر تنځي او له نسبتۍ هم وځي، له پریشانۍ له پیسو له خرڅ هم وځي. اوس پاته سوی د ګورمنټ قانون کم سړی سفارش ته ډېر وي یا یا پیسې ډېرې وي، بس نو غریب عوام که نه وي ملامت هم د دوی ملامت دی، دوی به تبابي او اخر پای مرکه ده. که زر کاله کیس وچلي که شل کاله وچلي د کور بنیتی به په مرکه ځي، د کور ناستې مرکه هغه ډېره د خیر شی دی او د پښتانه اصول دی، د پښتانه یو رواج دی.
د عبدالستار په نامه یو کس هم وایي چې جرګې او مرکې د ستونزو د حل دپاره یوه تر ټولو ښه لاره ده، ځکه چې په مرکو کې سپینګیري پښتانه د خپلو تجربو په رڼا کې پریکړه کوي.
اصل کې خبره خو سپینګیري خلک کوي، ځوانان خلک نه شي، بس هغو عزت خدمت کوي. کوم خلکو سره چې بد هغه بد کور واره ژغوي، که کشري که مشر هغه ګرد ژغوي. بس نو هغه له جنګ او د بدۍ د دا شي خلاص، بس په کور کې هغه پریشانی هلته شي، که جنګ سوی که مړی سوی. موږ په کلي کې دلی سړی ویدل بازار کې سړی مړ کوي، نو بس بیا هغه مرکه ورته رالو وایي بخښل وایي کیسه هم نه داسې وینې پور چې نه خځي نه شی نه خځي، بس دغسې وبخښه.
دې ته ورته ډېری سپینګیري پښتانه په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنیو د روانو حالاتو د له منځه وړلو او د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره هم جرګه بولي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا د دې غړې روسته رپورت دی. تکل د پښتو ادب داسي یو اصل دی چې په ټوک ټوک او تنزیان داس پکې داسي خبرې کیږي چې په سنجیده لهجه یې کول یو څه مشکل وي. په پښتو ادب کې د تکل د تاریخچه او سنی حالت پاړه باز محمد عابد رپورت لري.
تکل د نثر لیکلو داسې یو فورم دی چې په ادبي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو مسایلو باندې په طنز او مزاح کې لیکل کیږي. په افغانستان کې تکل ته ادبي ټوټي او په اردو ژبه انشائیه ویل کیږي. هغه څه چې په سنجیده ادب کې نشي لیکلی نو لیکوال یې د تکل په چوکاټ کې په ډېره هنرمندۍ سره داسې رانغاړي لکه څوک چې چاته آینه په لاس ورکوي. همدې خبرې ته په اشاره کولو سره شاعر او لیکوال اباسین صبزی وایي:
په پښتنو کې د تکل لیکونکي ډېر کم دي او په کار داده چې دا ولیکلی شي، ځکه چې پای کې طنزي، پای کې مزاحي، پای کې ګریز شوی، مختلف واقعې پکې بیان شوی، زمونږ د ولسی ادب نه پکې انتخاب شوی او د دې سره صحافتي ادب خصوصا ډېره وده کوي. او تکل لیکنه چې دا د دې فائده داده چې پای کې ډېرې ترخې خبرې هم سړی په خندا کې په ټوکه کې کولی شي، په سنجیده ادب کې
تکلیکون کې مشتاق مجروحی سبزی وایي چې تکلونو ته په لومبی ځل ډاکټر اسرار کتابی شکل ورکړ.
دا شاعر ادیب کار دی چې دی به د ټولنې اصلاح کړي، دا د ذمہوارو کې راځي او فرایضو کې راځي. مخکې هم زمونږ مشرانو تکلونه لیکلي دي خو په کتابی شکل کې نو چاپ شوی. بلکې حمزه صاحب لیکلي وو، د صمد خان کامل لیکلي وو، کلندر صاحب لیکلي وو، عبدالکریم مزدون صاحب لیکلي وو، ماسٹر کریم چې بتاوي. نو هغه وخت کې وو خو خواره واره دی په دې سره چاپ شو او موږ ډېر پېژندلم نه. بیا په د ټول لړومبی چې کوم مجموعه راغلې وه نه هغه د ډاکټر اسرار صاحب تکل په تکل کې. ډاکټر اسرار صاحب په تکل کې کوم رنگ دی یا کوم خوند دی نو هغه ډېرو خلکو په تکلونو کې نشته.
خو نورالحبیب نثار بیا وایي چې ډېر کلونه پخوا ګل پاچا الفت د ادبي ټوټو په نوم همدا تکلونه لیکلي وو او د غوره نسرونو په نوم یې خپاره کړي هم وو.
الفت صاحب غوره نسرونه د تکلونو هغه غوره نمونې دي. دا هماغه د اروپایي او غربي ادبیاتو د ترجمې نه یا د هغوی د شعرونو د ترجمې نه چې کوم شکل کې مونږ پښتو کې ولیدل هغه دغه شکل پیدا کړي. الفت صاحب په دې کې فوق العاده روح یې پکې واچولو او د مملکت اجتماعی مسائلو ته ځانګړی کړ.
خو یو شمیر لیکوال بیا په دې باور دي چې تکل لیکنه د ولسی ادبی جرګې پیداوار دی او هماغه وخت ورته د تکل نوم غوره شوی و چې د هسې معنی ورکوي.